پیښور کې د سهار لس بجې شوونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه دروړو خبرونه له مجید بابر.
پاکستان وایي هیڅ یو ترهګر ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا وزیر خارجه جان کیری ویلي چې د اټومي معاملې په لړ کې په ایران به اقتصادي بندیزونه څو ورځو کې نرم شي. او ستمشال خبرونو تفصیل. پاکستان ویل دی چې هیڅ یو ترهګر ته اجازه ورنه کړی چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. تیر ورځ د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
اور اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا تو ہم سختی سے اس کے ساتھ
کہ چوک زمک خاورا د ترهګری لپاره کاروي نو موږ په ډیر سختی سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګری ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې کہ چوک زمک خاورا ترهګری لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. کہ ترهګر په خپل ځان څنوم هم کیږي، کہ هغه ځان ته داعش وایي کہ اسلامی دولت وایي کہ په هر جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا تیر ورځ د اسټیټ آف د یونین وینا کې ویلي وو چې ترهګر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د نورو غیر مستحکم هیوادونو خوره د خپلو فعالیتونو لپاره کارولی شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو ورغزی او باجوړ قبایلي سیمې نه ورغلي دي. تېر ورځ په اسلام آباد کې د سټراتیجیک سټډیز انسټیټیوټ لخوا جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي موسازی زیاته کړه،
up to 80% of the fighters and leadership
afghanistan ki maujood da daish waslawali dali nizdiyatia fisada jangali aw mashran de durun kar khil pore gaade da pakistan le mumando oragzo aw bajawri jansay sa khamung taragli daish tismil pare aw sanjida khatar da aw ke chire par waqt gham on khadal shi no sima ke ba halat nur ham kharab shi da de dali de makhnil para gado hamkari ta zarurat de
جنرال موسادی په دې موقع زیاته کړه چې د دغه ډلې د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ غړې همکارۍ ته ضرورت دی. پاکستان وایي چې دوی په دې باور دي چې د هغه یوې وسلوالې ډلې غړي نیولې دي چې د هند په یوه پوځي هوایي اډه تر سره شوې د برید تر شا یې لاس و. تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې یو شمېر هغه کسان چې نیولې دي چې د کلدم کردول شوې وسلوالې ډلې جیش محمد سره تعلق دی. د روانې میاشتې په دویمه نیټه د هند شمالي صوبې پنجاب د پټانکوټ په نامه هوایي اډه باندې برید کې هوه هندي سرتېري وژل شوي وو. نوی دلی ویلي وو دغه برید جیش محمد وسلوالې ډلې کړی وو. ښاغلي شریف زیاته کړه چې د پلټنو د لړۍ تیزولو لپاره د اضافي معلوماتو راغونډولو په موخه پاکستان پټانکوټ ته د یوې ځانګړې تحقیقاتي ډلې په استولو غور هم کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی تېر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګرۍ ته څیرمه له برید وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف وویل چې ترهګري د افغانستان او پاکستان دښمن دی او د دې دښمن د له منځه وړلو لپاره باید ګډې هڅې وشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې نواز شریف د افغانستان د ولسمشر د ډاډګیرنې او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله یې شنډه کړه. په دې برید کې وو افغان پولیس ووژل شول او لس تنه نور د دریو ملکانو په ګډون ټپیان شول. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي چې د میرامشاه او میرعلي بازار دوکانونه به هغو خلکو ته ورکول کیږي څوک چې دغو بازارونو کې د خپلو زړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي. تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي اپریدی زیاته کړه،
مونگا یو کمیٹی جرګه کانسټیټیوټ کړی ده د بازارونو کنسټرکشن کې او ریهابلیټیشن کې چې اول خو تاسو مونږ ته خپل اونرشپ ثابت کړئ چې آیا مونږ دکانونه چاته ورکو. غلط کسته خو نه ورکو، سبا دا نه چې د چا د وجه نه چې دا ټول وزیرستان روان شو هغه خلکو ته پکې فائدہ بیا ملاو نشي. فوج دغه غواړي، مونږ هم دغه غواړو. ماډل پلاننګ سره به جوړیږي، هغه کې به پارک هم وي، هغه کې به آئیډیل بس سټینډ هم وي.
په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د پاکستان پوځ لخوا د ضربیازب په نامه عملیاتو کې د میرام شو میرلي بازارونه په مکمله توګه وران شوي چې ولس یې حکومت نه د بیا رغولو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې براتون کورزو کې بعد غربي طاقتونو لخوا په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونو کې د دې له وجې نرمي راشي چونکې ایران نړیوالو طاقتونو سره د ایټمي معاملې په لړ کې بنیادي شمنې پوره کړې. تېر ورځ ښاغلي کیری وویل چې د لوسنامې له مخه ایران به د ارک په نامه ایټمي ریئکټر د غني شوو ایټمي اوبونه په 100 ګنټو کې خالي کوي. ښاغلي کیری زیاته کړه چې د تا د تېر ګل په ورځ د ایران وزیر خارجه رپورټ ورکړی و چې یو ایټمي ریئکټر یې د ایټمي موادو نه خالي کړی تبا کړی او بیا د کنکریټو نه ډک کړی دی. ښاغلي کیری وویل چې د دغې لوسنامې د عملي کېدو ورځ به هغه وي چې د ملګرو ملتونو د ایټمي سار اداره د ایران لخوا د ژمنو پوره کولو پخلی وکړي، نو په راتلونکو څو ورځو کې به اقتصادي بندیزونه هم لرې کړل شي. د راپورونو له مخه په ترکیه کې درې روسیان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور نیول شوي دي. دوغان خبري اجانس تېر ورځ خبر ورکړ چې پولیسو د اناتولیا په ښار کې د پلټنو پر مهال یو شمېر اسناد او سیډیګانې هم له هغه ځایه چې دا مشکوک کسان پکې اوسېدل ترلاسه کړي دي. دغو مشکوکو کسانو د جګړو په سیمو کې د داعش له کسانو سره اړیکې درلودې او له دې ډلې سره یې د لوجستیک په برخه کې مرسته کوله. په اناتولیا کې د روسي کونسلګرۍ دا تایید کړه چې درې روسان نیول شوي خو د نیولو د علت په اړه یې څه نه دي ویلي. د دغو کسانو د نیولو خبر یوه ورځ وروسته تر دې خپور شو چې د داعش یو مشکوک کس په استنبول کې ځان وژونکي برید وکړ چې پکې 10 جرمنیان ووژل شول او 15 تنه نور کسان ټپیان شول. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت وایي چې دغه هیواد د ثبات پر لور رهي شوی او ځکه نو نړیوالو پانګوالو ورته مخه کړې، خو د چارو یو شنونکي بیا د سیمې د ثبات لپاره د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سوله اړینه بولي. په داسې کې د کابل لپاره د مسکو سفیر د افغانستان د روغې جوړې د 4 اړخیزه مذاکرو له بهیر څخه د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړی دی. او د خیبر ایجنسۍ باړي او تیرا ته بیرته ستنېدونکي خلک د پاکستان حکومت غواړي چې د هغوی د ورانو شویو کورونو د بیا جوړولو چارو لپاره اعلان شوې مرستې ورته ورکړي.
چا دا وی چې تلور لکرو به در کوم، نو چې هغه مولا رو کې یو دوه کمرې خو به پزون لا جوړې کم.
د تاریخ پانه 19 پروگرام هم اوري هله داله مشال رادیو سره اوسه. دا همولنی رپورٹ د پاکستان حکومت وایي چې هغه هیواد په تیزی سره له بې ثباتۍ څخه د ثبات پر لور روان شوی. دا خبره د پاکستان حکومت ویان پرویز رشید له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې. ویلي دي چې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې حکومت د ښو او بدو هغو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته کړې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د هغه هیواد کانګرس ته په خپلې اخیرنۍ کلنۍ وینا کې وویل چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه ښایي تر لسیزو پورې ناامنه او بې ثباته پاتې شي. زموږ همکار ګلیاز د پاکستان حکومت له ویاند او د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه‌شنبې په ورځ کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې ویلي وو چې د منځني ختیځ په ګډون د پاکستان، افغانستان او نور هیوادونو کې تر لسیزو بے ثباتی پاتې کېدی شي.
زموږ بهرنی تګلارې باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسی درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بے ثباتی په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کېدای شي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي.
خو حکومتي وایند پرویز رشید وایي چې په پاکستان کې سرمایه کاری له نورو وختونو نه زیاته شوې چې د دې خبرې ښکارندو یا کوي. نو موري زیاته کړه،
اگر ہمارا ملک عدم استحکام کا شکار ہوتا،
که زموږ ملک بے ثباتی سره مخامخ وای او یا بے ثباتی لوري ته روان وای، نو بیا د سرمایه کارانو اعتماد به ترلاسه نه وای. زموږ سٹاک ایکسچینج یا د ونډو بازار د کاروبار ریکارډونه جوړ کړی دي. دا ټول نښې نښانی چې پکې سرمایه کاران یا پانګونکي سٹاک مارکیټ یا د ونډو بازار د اقتصاد وده د چین 46 ارب ډالرو سرمایه کاری د دې خبرې گواهی ورکوي چې پاکستان ډیر په توندۍ سره له بې ثباتۍ څخه د ثبات لوري ته روان دی.
پرویز رشید په خبرو کې د ښاغلي اوباما هغه خبرې ته په اشاره سره چې نوموړي پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ګواښ په اړه وویل چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خاوره استعمال کړي.
اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا
کچوک زمک خاورا د ترهګرۍ لپاره کاروي نو موږ په ډېر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګرۍ ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې کچوک زمک خاورا ترهګرۍ لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. که ترهګر په خپل ځان څه نوم هم کیږدي، که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامي دولت وایي که په هر جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
پرویز رشید زیاته کړه چې د پاکستان ریاست او ټول ادارې د ضرب عذب په شکل کې مهم شروع کړی دی او د انتها پسندۍ ختمولو لپاره هر ممکن ګام پورته کوي. د پاکستان حکومت د دې خبرګون په جواب کې پخوانی سفارتکار او سیمه ایز چارو کارپو ایاز وزیر وایي که څه هم په دې سیمه کې خطره شته، خو په دې رستو کې داسې امکانات برابر شوي چې په سیمه کې امن راشي. کچري حالات په سم دور نه ځي، د دې اثرات به سوي. کارپو ایاز وزیر وایي
دا امن را نغې طالبانو د افغان حکومت جوړونه شوه، د هغه اثر به ظاهره خبره د افغان پاکستان په دولت باندې هم وي. نو بیا به دا علاقه صحیح خبره کړې ده اوباما، بیا به حالات نه وکړي، حالات نه وکړي بیا به بدمنی خو خود وي چې ډېره به زیاته شي، خو امکان زیات دی شاید دا خطر ته لاړ.
ایاز وزیر زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان دواړه له جنگونو نه تنګ شوي، خو ځینې هیوادونه نه غواړي چې په دې هیوادونو کې امن راشي. یاد دی وي چې په دې رسو کې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د داعش وسله والې ډلې شتون د سیمې د امنیت په اړه نړیوالې اندېښنې راپارولې دي.
د ګلیاس په رپورټ کې مو د پاکستان حکومت د هغو دعوو په اړه واورېدل چې دغه هیواد د امنیتي وضعیت ښه کېدو له امله یې کوي. خو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې بیا وسلوالو هم پرون د یو شخصي ټلویزیون پر دفتر حمله کړې ده. د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان تفصیل لري.
د پاکستان په دارالحکومت اسلام آباد کې د چهارشنبه په ماښام د یو شخصي ټلویزیون په دفتر لاسي بم برید او ډزې شوې دي. د شخصي ټلویزیون اے آر وای نیوز په وینا چې په دې برید کې د دې یو کارکوونکي ژوبل شوی دی او د دې برید پر وسلوال تنظیم داعش د افغانستان ډلې منلې ده. د اے آر وای نیوز په وینا چې په موټر سایکل سوارو نامعلومه وسلوالو پمفلټ یا کاغذونه د دې دفتر مخې ته غورځولي وو چې پکې د وسلوال تنظیم داعش د اړخه د برید ذمېواري اخیستې شوې وه. وسلوال د پیښې نه پس سختېدلې دي. د اسلام آباد د پولیسو لخوا د دې پیښې په اړه تحقیقات روان. د پاکستان وزیر اعظم دا برید غندلی دی او د پیښې ککړ وسلوالو د نیولو احکامات یې جاری کړي دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید په وینا چې په صحافت حمله په جمهوریت حمله ګڼي، د ده په وینا چې وسلوال کم نوم هم کیږي د هغې خلاف به سخته کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس بی آر ویان لیفټیننټ جنرل اسیم باجوا د ټویټر د لارې ویلي دي چې د دې برید غندنه کوي او د ملک د امن او سلامتۍ لپاره مطبوعاتو سره ولاړ دي. د ده په وینا چې د پاکستان اولس د وسلوالو نظریه رد کړې ده او ملک حکام والو خاتمه لپاره پوره زم دی. یاد دی چې تیر کال هم د پاکستان په ځینو خارونو کې په مختلفو شخصي ټلویزیونو بریدونه شوي وو چې پکې مرګ ژوبل را مخته شوي وو.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کې بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند سره نست ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي په قبایلي سیمو کې د پاکستان پوځ د عملیاتو له کبله ډیری وسلوال افغانستان ته تښتېدلي او هلته له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګري شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې ترهګر د افغانستان او پاکستان ګډ دښمنان دي او همداراز د په سیمه کې د داعش د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو پر ګډو هڅو او همکاریو ټینګار کړی دی. موسازی دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ یعنی پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې. تفصیل یې له پیښور د مشال رادیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی دا وکړی چې د مومندو باجوړ او ورغزو په قبایلي جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتیدونکي ګڼ شمېر جنګیالي افغانستان ته اوښتي او هلته له داعش وسلوالې ډلې سره یوځای شوي دي. نوموړي همداراز ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار یې کړی افغانستان به چاته اجازه ورنکړي چې خاورې د پاکستان پر ضد وکاروي. جانان موسازی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. جنرال موسازی دغه غونډې ته د وینا پر مهال دا کړې چې په افغانستان کې داعش وسلوال ډلې جنګیالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود داعش وسلوال ډلې نږدې 80% جنګیالي او مشران د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو اورګزو او بجوړ ایجنسۍ څخه موږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی. خاغلی موسازی هم در است افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وباله او هیله یې خوده چې اسلام آباد او کابل به په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروري وبلله او ویل که چیرې دا چانس له لاسه ورکړل شي نو سیمه به د سختې ریزۍ او بې ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي. خدای مکړه که موږ په افغانستان کې د تشدد کموالي او په بشپړ ډول د له منځه وړلو لپاره دا مهمه موقع له لاسه ورکړه نو له دې عمله به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نشي بلکې سیمه کې بمنیت چیلنجونه ډیر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څیر سختریزو ډلو ته د زیلو وړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسازی په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډیر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله یې خدا چې دا پروژه به ښایي پر افغانستان هم ښه اغېز وخندي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې دې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه اووه تنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اتے منٹ دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلو رو بجو
د یارانو مشال
پا اتے منٹ دا پاسا سلو رو بجو.
روسیې او برتانیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر ملاتړ کړی دی. دا ملاتړ په داسې وخت کې شوی چې ټاکل شوی د دوشنبې په ورځ په کابل کې غونډه جوړه شي او پکې د سولې پلان تنظیم شي. تر دې غونډې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازیو د دوشنبې په ورځ خبرې کړې وې. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې وو.
روسیې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او په کابل کې د دغه هیواد سفیر الکساندر مانتیتسکي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره تیره ورځ په دې اړه خبرې وکړې. د دې خبرو په ارتباط د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ ازادي راډیو ته وویل
روسي سفیر خپل هیواد استازیتوب د سولې د خبرو اترو لپاره د روسانو په مذاکراتو کې امانت وکړ او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړي ټوګونو
د دوشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازیو په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي غونډه وکړه او ټاکل شوې ده چې راتلونکي دوشنبې په کابل کې بله غونډه وشي. افغان چارواکي وایي چې په روانه غونډه کې به د سولې پر پلان خبرې وشي او د هر غړي هیواد مسؤلیتونه به روښانه شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د پلاوي مشر د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی و دی وای چې د سولې پلان درې برخې لري. لومړی تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهم له طالبانو سره مخامخ خبرې دي او درېمه برخه عملی پلان دی. په نړیوالو پیاوړو هیوادو کې چین او امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې خپل استازي لري او د دې خبرو ملاتړ کوي. اوس یې روسیې حمایت وکړ او د روسیې د سفیر د ملاتړ تر اعلان مخکې تیره ورځ په کابل کې د بریتانیا سفیر د دې خبرو هم ملاتړ وکړ او هم یې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې هیواد مرستې ته چمتو دی. په کابل کې د برېټانیا سفیر کارن پیرس ازادي رادیو ته وویل
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د برېټانیا صدر اعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپل وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرته افغانستان زموږ څخه وغواړي، موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
له طالبانو سره د سولې لومړی ځل خبرې د جولای په میاشت کې هغه وخت وځنډېدي چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. اوس د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د بلې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. د دغو ډلو ترمنځ اختلافات دا پوښتنه پیدا کوي چې د سولې خبرې به له کومې ډلې سره کیږي. خو حکمت خلیل کرزي روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د منصور له ډلې، د رسول له ډلې او په قطر کې د طالبانو له استازو سره بحث ته چمتو دی.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
د افغانستان ولسی جرګه د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د اسلام آباد له څلور اړخیزه غونډې هرکلی کوي. وایي چې افغان حکومت باید د دې پروسې پر وړاندې مسؤولانه عمل وکړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې د خبرو په تړاو له هر پرمختګ څخه د خلکو استازي خبر کړي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د بیان مرستیال وایي د سولې د راتګ لپاره چې هر ګام اخیستل شوی، افغان حکومت ترې خلک او په ملي شورا کې د دوی استازي خبر کړي دي. له کابل د یوسف خان زدران رپورټ اورو.
د اسلام آباد د څلور اړخیزه غونډې ژمنې چې د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره یو لار بلل شوي، د افغانستان د ولسي جرګې خوشبینۍ هم راټوکولې دي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی له دې سره چې د اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن ژمنو د طالبانو سره د سولې خبرو پیلېدو ته هیله من کړی، خو ټینګار کوي چې د دې خبرو اترو طرحه باید په منظمه توګه له دغې جرګې سره شریک شي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او وی ویل چې دا ډول ناستې باید په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. د حکومت له مکلفیتونو څخه ده چې د سولې د پروسې په اړه مسؤلانه کړنې وکړي. له پیله بیا تر اخره چې په دې برخه کې کومې خبرې اترې کیږي، باید خلک په تیره بیا ملي شورا کې د خلکو استازي په جریان کې وي. د دې پروسې د پیلېدو سره موږ هیله مند یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې شاهدان وو. له دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال چې د افغانستان په استازیتوب یې په څلور اړخیزه دغې غونډه کې ګډون کړی و، ویلي چې افغانان به تر دوو راتلونکو میاشتو د سولې په تړاو د پرمختګ او بدلون شاهدان وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي داسې وخت وروستیو ژمنو ته هیله مند شوي چې له دې وړاندې د صدراعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت یې په طالبانو کنټرول نه لري او دواړه ډلې باید د سولې د خبرو لپاره وارد مخه شرطونه وزنه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر غنی په ټولو ملي مسایلو او هر غټ اقدام کې د خلکو استازي په جریان کې پریخي او په مشوره دا کار مختبیایي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د تاوتریخوالي کمولو لپاره د هر ګام لا اخیستلو هرکلی کوي. دی وایي افغان حکومت له هر هغه ګام څخه هرکلی ورته هڅې کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب ګرځي. جمهور رئیس په ټولو ملي مسایلو کې د سولې د پروسې په شمول د ټولنې د ټولو قشرونو او د ملي شورا د غړو په شمول مشوره کړي او د سولې پروسه هم یو له دې ګامونو څخه ده. ټاکل شوی چې د څلور اړخیزه دې غونډې دویمه ناسته د روانې میلادي میاشتې په 13 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د سولې د لارې د نقشې په ډول د کابل، اسلام آباد، واشنگټن او بیجنګ ترمنځ خبرې کیږي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل نظر نه دی ښکاره کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ډلې ډېر جنګیالي له تاوتریخوالي ستړي شوي او دا ډول ناستې د سولې پروسې د مخامخ خبرو بیا پیل دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د فټا د بیا بهلې حکومتي ادارې چارواکي دا وکړي چې د خیبر جنسای په باړه او تیرا کې د شاوخوا 3,500 کورونو د بیا جوړولو سروې بشپړ کړي او دا چې اغیزمن شوی او کورنۍ ته به مالی مرستې ورکوي. خو د همیادو سیمو ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې دوی د لسګونو کورونو سروې لا هم نه ده شوی او نه هم حکومت اعلان شوی مرستې ورسره کړې دي. فرهاد شینواره رپورټ لري.
د کبیلی سیمو د بیا بحاله څنګه لخوا مشال ریډیو ته تر لاسه شوی خبر پاڼه کې د یادی دارې چارواکو ویلي دي چې په باڼاو تیرا کې د خواوشا درې نیم زره کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل کړی ده او ډېر زر به د متاثره شوو خلکو ته د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره مالی مرستې میلاو شي. دوی وایي چې د حکومتي پالیسۍ تر لاندې به مکمل وران شوي کور لپاره 400,000 روپۍ او معمولي وران شوي کور لپاره به 1,08,000 روپۍ ورکولی شي. خو بیا د باډې او تیرا ځینې خلک وایي چې هلته اوس هم په لسګونه کورونه د سروې نه پاتې شوي دي. په دې حکله د باډې یو تن عقلجان پردی مشال ریډیو ته وایي:
خپل کور د مو ویرون دی او زه تر نن پیرې واپس وطن له نه یم راغلی، ځکه چې دومره پیسې ر مو سره شته نه چې زه کور پرې جوړ کړم. و چې هغه پیسې نه یې مله مله شوي چې دا وایي چې 400,000 روپۍ در کوم، ویو 1,60,000 روپۍ در کوم، نو چې هغه مله روکې یو دوه کمرې خو به په ځان له جوړې کړم.
او د تیرا میدان یو تن کپتان پردی وویل:
کومه سروې وا د 400,000 روپۍ چې هغه کورونه د خلکو ویرون شوي اوسوي، نو څه کورونه داسې پاتې دي چې هغه سروې نه وه شوي، په څه خبرو باندې پریښېدو نو مهربانینه وشي چې غوله دا سروې دوباره هغه له منظوره شي او هغه ټوله د خپل خپل حق ورسېږي، ځکه چې هغه حقدار خلک دي.
د کبیلی سیمو د بیا بحالې څانګې د خیبر ایجنسۍ کوارډینیټر یوسف وایي چې دوی د خیبر ایجنسۍ خلکو لپاره په خیبر هاوس پېښور یا د پولیټیکل ایجنټ په ودانۍ کې خپل دفتر خلاص کړی دی او د هر ډول شکایت لپاره ورسره متاثره شوي خلک رابطه کولی شي. او چې کومې سیمې د سروې نه پاتې شوي دي د هغې په حکله دې دوی ته معلومات ورکړي. یا د دې وی چې په باډه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو او په تیرا کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله په زرګونه کورونه وران شوي او سوځول شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جن کې کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخلې او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ په نیخ.
اوریدونکو اوس راځو یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا حکومت د 15 ټولګي زده کوونکو له کلنۍ وزمینو څخه چې ټاکل شوی راتلونکي مارچ میاشت واخیستل شي د پښتو مضمون پرچا ویستلې. د تعلیم په محکمه کې د نصاب څانګې مشر مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ټول تعلیمي نظام په انګریزي ژبه اړولی او ځکه نو د پښتو مضمون امتحان به نه اخلي، خو زده کوونکي بیا وایي چې په نورو ژبو کې زده کړې ورته ګرانې دي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د 400 د سرکاري پرایمري سکول رزړو غړی کاکا خیل مشر استاد شارزا بچا مشال لیډو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې سخت کال دوی ته امر کړی دی چې د مارچ په 9 نیټه را روان د 15 جمعه سالانه بورډ امتحان لپاره شپږ پرچې جوړ کړي چې پکې به د پښتو ژبې پرچا نه وي.
د مارچ د 9 نیټه نه کم سالانه امتحانونه د بورډ شروع کیږي. د 15 د بدمرغه خبره دا ده چې د دې نه د پښتو مضمون د سره نویسته دی. په کار دی چې د غم شي، ځکه چې پښتو راجم دوی کول په کار دی. خو زمونږ د پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې لګیا ده د پښتو قتل عام کیږي.
هم دغه سکول د 15 جمعات زده کوونکي احتشام وایي چې د ښځو زده کړو او پوهې لپاره په مورنۍ ژبه کې تعلیم دوی لپاره ډېر ښه دی او باید حکومت دوی ته نور مضمونونه لکه ساينس وغیرہ هم په مورنۍ ژبه کې کړي.
زمونږ امتحان نه پښتو پرچا لری کړی دی زله او زه په دې ډیر زیات خپه انده. زماره نور مرګری په ډیر زیات خپه دي.
په دې لړ کې چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر سره بیا د تماس نیول هڅه کړه، نو هغه سره خبرې اترې ونه شوې. خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې د نصابي څانګې مشر بشیر حسن شاه مشال لیډو ته ویل:
ګوره مونږ ټول تعلیمی نظام انګلیش میډیم کړ دی او ټول مضمونونه مونږ په انګریزي کې کړل، نو ځکه مو ترې علاقائی ژبې ویستلې دي او سخت کال به د 15 په سالانه امتحان کې د پښتو پرچا نه وي، ځکه چې پښتو هم یو علاقائی ژبه ده. بلخوا په صوبائی اسمبلی کې د عوامی نیشنل ګوند پارلیمانی لیډر او پخوانی د تعلیم صوبائی وزیر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وویل چې د دوی تیر حکومت ټولو مورنو ژبو ته سرکاري حیثیت ورکړو او په مورنو ژبو کې تعلیم دپاره ګامونه هم پورته کړو، ولې موجوده د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه ټول ګامونه واپس کړي دي. پنځم جمعه ته اسلامیات او مشرت علم یا پاکستان سټڈی هم په پښتو ژبه کې خوندل کیږي، خو راتلونکي په اووم مارچ په دغه پرچه هم په اردو یا په انګریزي ژبه کې وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو دا مشال ریډیو دا په پېښور کې د سحر دادی لسنی بجې شوې د مجید بابرنا لنډ خبرونه اورو.
پاکستان ویلی دی چې هیڅ یو ترهګر ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خوره وکاروي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید لخوا دا غبرګون فیصله هغې مخې ته راغلی چې د امریکې ولسمشر باراک اوباما لخوا تېره ورځ د سټیټ آف د یونین وینا کې ویلي وو چې ترهګر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د نورو غیر مستحکم هیوادونو خوره د خپلو فعالیتونو لپاره کارولی شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو غورغزۍ او باجوړ قبایل سیمې نه ورغلي دي. پاکستان وایي چې دوی په دې باور دي چې د هغه یوې وسلوالې ډلې غړي نیولي دي چې د هند په یوه پوځي هوایي اډه ترسره شوې د برید تر شا یې لاس دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی تېره ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګرۍ ته څیرمه له برید وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي چې د میرامشا او میرلی بازار په دوکانونه به هغو خلکو ته ورکول کیږي څوک چې دغو بازارونو کې د خپلو زړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به د غربي طاقتونو لخوا په ایران لګېدلي اقتصادي بندیزونو کې د دې له وجې نرمي راشي، چونکې ایران نړیوالو طاقتونو سره د ایټمي معاملې په لړ کې بنیادي ژمنې پوره کړې. د راپورو له مخې په ترکیه کې درې روسیان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور نیول شوي دي. دوغان خبرې جاس تېر ورځ خبر ورکړ چې پولیسو د انطولیا په ښار کې د پلټنو پر مهال یو شمېر اسناد او سیریګانې هم د هغه ځایه چې د مشکوک کسان پکې اوسېدل ترلاسه کړي دي.
د خبرونو لنډیز مو له مجید بابر اوریدو. اوریدونکو، اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله ناورو.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د افغانستان د بارانو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي دي چې افغانستان د طالبانو ټولو ډلو سره خبرو ته آماده دي او د هغه ډلو په ضد یې د طاقت استعمال خبرداري ورکړي دي کوم چې د امن لارې ته نه راګرځي. ورځپاڼه لیکي چې حکمت خلیل کرزی دغه سرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې تېره ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوې څلور ملکی غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو په پیل کولو ټینګار شوی، کوم چې د افغان ستونزې د حل یو مناسبه او غوره لار ده. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو په اړه تر دې مهال صورتحال ډیر واضح نه دی او داسې ښکاري چې حمله دې عمله افغان حکومت د زنو جنگیالو په ضد د طاقت استعمال خبرداري ورکوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د جګړې د راتلونکي موسم د پیل کېدو څخه مخکې پکار ده چې افغان حکومت د ټولو ملګرو هیوادونو په مرستې سره هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او هڅه وکړي چې د سولې لپاره پیل کېدونکي خبرې کامیابې شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري د غربي سړک سره متعلق رپورت پېښ کړی شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې په یاد سړک باندې 12 صنعتي زونونه جوړول شي چې پکې و با په خیبر پختونخوا او 15 په بلوچستان کې دي. ورځپاڼه لیکي چې اقتصادي راهداري په معاملہ د خیبر پختونخوا اسمبلی قرارداد هم منزور کړي او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه هم غربي سړک کډومبه د مکملولو په ضرورت زور راوړي. نو خبر دا وی چې د سیاسي ګوندونو کمې اندېښنې دی حکومت دی هغه ختم کړي چې دا منصوبه په خشان مخ په وړاندې بوتللې شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې فاټا کې انتظامی قانوني او آئینی اصلاحاتو د لارې د قبایلي سیمو ولستا آئینی حقونه ورکولو لپاره جوړ کړې شوې د کمیټې د غړو وینا وه چې د فاټا د قسمت فیصله به د فاټا ولس کوي او دوی پرې څه قسمه فیصله مسلط کول نه غواړي. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې د ځوانانو شمیره زیاته ده او ځوانان د اف سی آر مکمله خاتمه غواړي، نو کمیټې له پکار دي چې د فاټا د ولس خواهشات په نظر کې وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دوی ګڼي چې په اف سی آر کې د بدلون مخالفت کوونکي به زیاته موده په خپل دریز ونه درېږي او په روانو حالاتو کې چې کوم موقف قابل عمل وي په هغې دې د اتفاق سره عمل درآمد وکړی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویارک ټایمز اوسپانې په اسلام آباد کې د خپل یو خبریال پر کور د پاکستانی امنیتي ځواکونو د چاپی او د بشري حقوقو نړیوال سازمان بیا د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د هغه هیواد ښځو ته د ونډې نه ورکول کېدو پر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی یې تاسو ته ورو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې د همیادې ورځپاڼې د یوه خبریال پر کور چاپه ووهله او د هغه شخصي کاغذونه یې وپلټل. په لیکنه کې د نیویارک ټایمز د یو مشر ایډیټر په حواله ویل شوی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه چاپی لپاره د ورځپاڼې له انتظامیه بخنه غوښتي او ویلي دي چې ځواکونه یې د معمول د لټون عملیاتو پر مهال د خبریال کور ته هم ننوتي ول. دغه ایډیټر زیاته کړې چې دوی د پاکستان حکومت دغه بیان د تسلۍ وړ نه بولي او دا چې دغه معامله ډیره جدي نیولې ده. د ایډیټر په خبره د کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې دغه پیښې پلټنې به کوي. په لیکنه کې د عمر قریشی په نوم د یو پاکستانی خبریال خبره راغستل شوې چې ویلي دي عجیبه ده چې په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز خبریال د کور تلاشي کیږي او په همدې ښار کې بیا د مولانا عبدالعزیز په څیر کسان خلاص مټ ګرځي. ورځپاڼوایي مولانا عبدالعزیز د اسلام آباد د لال مسجد مشر دی چې ځینې خلک ورته د وسلوالو ډلو د یوه ملاتړي کس په توګه ګوري. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یوه لیکنه کې د افغانستان له حکومت غوښتي چې پرته له نور ځن څخه هغه یو پلان مخته راوړي چې په ترڅ کې به افغان میرمنو ته د هغه هیواد د سولې په پروسه کې د ونډې تضمین ورکړل شي. لیکنه وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2015 کال په سپتمبر کې د هغه هیواد له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې په دغه اړه به یو پلان جوړ او عملي کړي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قراردادونو په رڼا کې په بیا بیا د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د ښځو د پوره ونډې غوښتنه کړې ده. د لیکنې تر مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2000 کال را په دې خوا د یو هیواد د سولې او ثبات په برخو کې د ښځو د مهم رول په اړه و بیلابیل قراردادونه منظور کړي دي. یادې شورا د تیر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ د هیوادونو یوه غونډه جوړه کړه ترڅو وګوري چې دغه قراردادونه تر کومه حده عملي کړل شوي دي. خو لیکنه زیاتوي غونډې ته وویل شول چې لا هم په یو شمېر هیوادونو کې ښځو ته د سولې په خبرو کې برخه نه ورکول کیږي او دا چې حکومتونه مکلف دي چې په دغه کار کې شته ستونزې له منځه یوسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا له ایراني چارواکو څخه د خپلو لسو سمندري پوځیانو د خوشي کولو لپاره مننه وکړه. وی ویل چې ایراني چارواکي هم زر لاس پکار شول او هم د دوی ځواکونو له امریکایانو سره د توقیف پر مهال ښه چلند کړی. د ایران سمندري ځواکونو د سه شنبه په ورځ لس امریکایان چې په دوو کښتیو کې سپارول ونیول او دا کسان 13 ورځ خوشي شول. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له احمد شیبر اورو.
امریکا د ایران له لوري د لسو امریکایي سمندري ځواکونو پر خوشي کېدو خوشحالي څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر د چهارشنبه په ورځ د دغو لسو کسانو او د هغوی د دوو بیړیو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د کارتر په وینا په دغو لسو کسانو کې یوه هم زیان نه دی اوښتی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ټولو نیول شویو کسانو ته د توقیف پر مهال هم د خوب ځایونه چمتو شوي وو او هم ښه ډوډۍ ورکړل شوې ده. جانکیری وویل ایرانی چارواکو د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې. زه غواړم د ایرانی چارواکو له همکارۍ او سمدلاسه هڅې مننه وکړم. کله ناکله داسې شرایط رامنځته شي چې څرنګه چلند ورسره وکړو، کنه وضعیت ممکن له کنټروله بهر شي. زه د ایرانی چارواکو سمدستي او مناسب اقدام ستایم. د سه‌شنبې په ورځ دوه امریکایي وړې کښتۍ سهمن له نړیوالو اوبو د ایران اوبو ته داخل شوې چې ایراني ځواکونه ونیولې. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه وویل وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه بخښنه وغوښته دوی هغوی خوشی کړل، خو په واشنگتن کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن دا رد کړه چې امریکایانو له ایرانیانو بخښنه غوښتې ده. د امریکا دفاع وزیر بیا د سمندري ځواکونو د راخوشي کېدو په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری ډیپلوماتیکي هڅې وستایلې. د دې پیښې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دوی خوشاله دي چې د خبرو او یو بل ته پترناوي د امریکایي سمندري ځواکونو د نیولو مسله هواره شوه او له سختو الفاظو او ګواښونو کاروان اخیستل شو. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد دوه پوځي بیړۍ له لسو سورلیو سره چې نه یې نارینه او یوه یې ښځینه وه د تخنیکي ستونزو له امله له کویته تر بحرین پورې د اوبو په لاره کې د ایراني ځواکونو له لورې ونیول شول. د امریکا دفاع وزارت ویل چې د چهارشنبې په ماسپښین دا کسان له دواړو کښتیو سره د فارس په خلیج کې د امریکا لوی کښتۍ ته چې الوتکې لیږدوي وسپارل شول.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماښام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
امریکای وال سټریټ جرنل اسپانی د هند د پټانکوټ پر پوزي اډې د وسلوال بریټ پاړه رپورت پور کړی دی. پر رپورت کې راغلی هند د غبریت تور په پاکستان میشته لشکر طیبه وسلوال ډلې لګولې او له اسلام آباد غوښتي چې د بریټ کونکو پاړه معلومات ورسره شریک کړي. د لیکنې د دغه رپورت تر مخه پاکستان له هند سره د دغه بریټ په پلټنو کې د مرستو ژمنه کړې ده. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
د امریکا وال سټریټ جرنل د دغه شپږ وسلوالو لخوا د هند پټانکوټ پر هوایی اډه د برید د څرنګوالي په اړه لیکلي چې هندي پلټونکي وایي دغه کسان پنجاب صوبې ته د نوي کال په شپه راغلي. په دوی کې څلور کسانو یو ټکسي وتښتولې چې وروسته د ټکسي د ډرایور مړی ترلاسه شو چې حلال کړل شوی وو. له دې وروسته دوی موټر یو ځای پرېښودلې او بل موټر یې وتښتولې چې پکې وار لمخه درې کسان سپاره وو. په دغو کې یو پولیس چارواکی هم سپور وو، خو دغو حمله کوونکو ته دا نه و معلومه. دغه پولیس چارواکی او دوه نور کسان دوی وتړل او د ګاډۍ شاته یې وغورځول. د یو مسافر په وینا دغو وسوال سره کیموفلاج وردی بستې په غاړه وی چې پکې څه چاکلیټ او انرژي ورکوونکی مشروب ریډ بول هم وو. دغو وسوالو به هر لس منټه وروسته یو بل چاته ټلیفون کولی او ورته ویل به موږ راوړو سیدو او موټر راته پیدا سو. دوی به دغه خبري په اردو ژبه کې کولی چې د پاکستان سرکاري ژبه ده. وال سټریټ جرنل په وینا یو هندي چارواکي ورته ویلي پاکستان ته معلومه ده چې دغه ټلیفونونه چاته کېدل او اوس به ګورو که دغه کسان یې را پیدا کړل. په ګاډي کې سپاره کسان وغورځول سو او د یو مسافر په وینا د پولیس ته ټلیفون وکړي چې ممکنه ده یو ترګر برید وسي. دغو وسلوالو په ګاډي سپور پولیس افسر سلوندر سنگ هم یو ځای وغورځولي. شاغلي سنگ ویلي چې تر غورځولو وروسته دوی روان سو او د پولیس په وینا دوه غنټې وروسته وسلوالو موټر ودرولې چې دا ځای له پوزي اډې یو میل لیرې دی. دلته دوی شاغلي ورما په چاړو وهلې او هغه یې پرېښودلې چې مړ سي. ورسي جونا زیاتوي چې له ګاډۍ غورځول شوی پولیس افسر شاغلي سنگ پلټونکو ته ویلي چې د خپل لاس پښې خلاصې کړي او پولیس ته ټلیفون وکړ چې دغه کسان ترګردي، خو پولیسو د ده خبره جدي وانه خسته. یو پولیس افسر چې د پلټونو په اړه معلومات لري وال سټریټ جرنل ته ویلي چې په دغو شپږو وسوالو کې څلور له پوځي اډې سره نږدې یوې درختې ته وختل او په پړي یا رسۍ د پوځي اډې په دیوال دننه ورواوښتل. دوی په خالي ځای کې پټ سو او بیا یې حمله شروع کړه چې تر دوو ورځو پورې دوام درلودی. دغه شپږ واړه وسوال ووژل سو او له دې سره سره د ډزو په تبادله کې اوه امنیتي عسکر هم ووژل سو.
د مشال ریډیو د پنځ شنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا ات منٹ دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا ات منٹ دا پاسا سلورو بجو
اوس مریدن کو دا تاریخ پانا انیس پروگرام چې په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړ کړی دی تاسو ته په تکراری توګه اورو.
ګران اوریدونکو د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه درې سوه شپږش قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بادشاهي خپل ولکه کې واخیسته او د افغانستان نه د هندوستان په لور په نواپاس یا نواګې د باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومړي ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کاله وروسته د دیرش کالو په عمر کې مړ شو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغوني آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ درې نیم زره کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوشا ولس سو کاله وړاندې په دې سیمه آباد و. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمان چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر دولس کالو نه څېړنې کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي، د دیر په حق لوای چې د آریا کام نه واخله تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته درې نیم زره کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په هکله هغه وایي:
دیر یو ډېره تاریخي علاقه ده. د دې سلویخ کیلومیټره بارډر دی د افغانستان سره، یو سل پنځه شپېته کیلومیټره پوله ده د سوات سره، درې شپېته کیلومیټره پوله ده د باجوړ سره او درې دېرش کیلومیټره پوله ده د ملکنی جنسې سره. دیر په دوه مطلب کې استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاست دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بره دیر، او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د برهوی جبه لفظ دی او د دیر معنی دا اوبه. بعضې پوهان دا وایي دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبه لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی ده چې موجوده افغانستان نه به د ناوپاس یا ناوګه پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړه تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړی دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بودھ مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوی دي چې نن نه خوشا ولس وکاله وړاندې د سیمه آباد او دا لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دیکلا وای
دا ګندارا گریو کلچر چې کمی اړیږي دا آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی، داغه اثر هم ایون هم تاسو ته ملاو شوی دی. په تیمرګر کې گریو کلچر سایت او باغې کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت د قبرونو اوزار هغه وخت کې په داده سترو چیرې مړ مړ شو، یو بندا یا هغه وسیزل شو په یو مرتبان کې به واچو، داغه سره داغه د ژوند چکم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو اوزار او داغه لوخي لرګي وغیرہ دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به سره خبرونو کې خښ کو. نو دې آثار هم موږ ته دلته په دیر کې ملاو شوي.
¶¶
لطف الرحمان وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړي سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لښکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لښکر او خوشا شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتلیام ویل دی.
او سکندر اعظم ته دغه تکي سخت مشکلات چې پیښې وې دي هغه د تالاش علاقه ده. دې علاقې ته هغه وخت کې مساګا ویل شو چې دا د اسکینین ریاست در حکومتو ته دغه وخت د دغه ریاست بادشاه او اسکینوس. نو چې کله سکندر اعظم دلته راغلو هغه دا خیال نه و چې د ته به دونه سخت ریزیسټنس وشي. او اسکینین د هغې سره ډېره سخته مقابله وکړه. درې ورځو پورې هغې مساګا پته نه کړی شوه او درې ورځو نه پس هغې فیصله وکړه چې یو بھرپور حملہ کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قتل شو پدغه جګړه کی او دې تویری شي د مسکر اف مساګا.
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسینه زای لخر او زایونه په مکمل توګه تباہ کړل.
تلاش کې کوم غورو د زیارت بازار نه کمنګ جنوب طرف ته وګورو نو دغلته کې یو ډیری ده هغې باندې اوس هم هغه د محل سه ټوکړه پاتې ده. او دغلته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کوو نو دې زخمی شوی و. د اسکینین کسانو دې په دې پتون باندې ویشتی و په غشي باندې. او دې چې کله د مازیګر هوا اووالو د دغه علاقې هوا ډېره خرابه ده ډېره ترخی په مازیګر کې دغه هوا دته اولګېده نو ده ډېر زیات تکلیف محسوس کو.
خو بیا مورخین په دې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقعي هم د مساګا موجوده ملکن ډویژن په جنگ کې زخمی شوی و ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی و.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا دلته کې د کټکلی په دې سایډ باندې راغی او چکدره موجوده چې کوم د چکدری دا دیر دا چې کوم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سیده لاړو بیا سوات ته لاړو هلته کې جنګونه کړي دي. داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سوات کې ګورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنګونه کړي دي. بیا موجوده چې کوم دا ټول آثار مونږ ته دا ښیي چې الیکزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
دیر په تیر وختونو کې د بود مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی. چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې میلو شوی دی او د چکدرې او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. د چکدرې میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې میلو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی.
دلته کې پاتې شوی دی او زم سره ډېر رک سایټ دي. پای کې خاص نمونه چې زوالم یو د دمکوټ سایټ شو یو پکې اندان ډېر ده چټپټ شو. داسې دین علاوه نور هم دي په مچو کې دی په اسپن کې دي. خو په موجوده دور کې اوس هم یو سایټ چې په ګمبت کې دی ګمبت فورټ ورته وایي هغه هم په ګزټیر کې پروټیکټ کو هغه د هندوشاهی سره تعلق لري.
دا پښتونخوا د نورو سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوي په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمان د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حق لا وای.
محمود غزنوی دلته په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسره یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز دې داد مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګره کی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز چې دی دا بیسیکلی د ترکو سیدونګیو. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیره مرسته وکړه او محمود غزنوی د ده د بهادرۍ نه متاثر شو او د ته د تې مرګره نه بره شمال طرف ته یې علاقه ورکړه چې هغې ته اوس هم حیا سری ویل کیږي.
Thank you. بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد، دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله په شپاړسمه صدۍ کې دې سیمې ته راغلو، نو د یوسفزو قام ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو، او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوۍ او دوستۍ یو رشته جوړه شوه چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدله شوه. په دیر کې بابر بادشاه په کوم ځای کې چې د دمې دپاره د خپل لښکر سره خیمه لګولې وه، هغې ځای ته نن هم خیمه وایي، او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی وو هغې ته د بابر غاښې وایي.
بابر دلته راغلی دی په 1526 کې، هغې اول نواګۍ د باجوړه لګوله، بیا تالاش ته راغله. د دې ملګري نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه، ټینټ جوړته مو وایو، ای لګولی وو، هغه ځای ته نن هم خیمه ویلې کېږي د دغه خیمې سره. او که مونږ بابرنامه وګورو نو بابر په دې کې وایي چې زمونږ سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو، نو مونږ لاړو ماندیش نوم یو کلی دی، دغه کلی مونږ ډوډ کړو او دای نه مونږ سره ځان سره غله راوړه.
د دیر ریاست چې په کال 1906 کې د قبایلی ایجنسی حیثیت ورکړی شو، او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو، ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلیږي. څوک چې په کال 1501 کې په نهاګ دره کې پیدا شوی و، هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو، نو د نهاګ درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو، او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو، او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپل ولکه کې واخیسته. لطفرحمان د دغه کورنۍ په حکلا وایي،
د مولا اسماعیل لپس د تزویر ظفر خان دی د دین کار په ځای باندې دنیاوي حیثیت خان جوړ شو، او دی د لاجبوک په ځای دیر ځای ته لاړو، دیر خار ته چتر یو دیر دی. او هلته کې بیا د زوی دی غلام خان، هغه هم هلته اوسېدو. د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډېر شته. دا یو ډېر لوی خان و، د ده سره د څلوېښت زرو لښکرو، د ده زامن آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سعید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا اخیستی وه.
لطفرحمان وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړی شو، په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه، او هغه په سوات منګو کې پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بے دخل کړو، نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګې ترلاسه کړې.
عمرا خان چې د پټان نیپولین په نوم یادیږي، د ډېر جنجو د حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو، او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راغله، انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د حکومت یې ختم کړ، او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگور کے اسیدو واپس راویسو، اور دیر حکمران شو، اور دا خاندان دا 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود، او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی. او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطفرحمان وایي چې انګریزان په لومړي ځل د ګلګت پلار چترال ته رسیدلی خو بیا په 1890 کې عمر خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین د پاره د دیر لار استعمال کړی دا. ویل کیږي چې د والی سواد په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر کې یو سکول نه و، یو اسپتال نه و، چا سیمټي کور نشو جوړولې، چا خپل کور ته چینه نشو ورکولې، بجلی نه پرېښوده. لکه هغه دا خیال و چې که پس که دلته تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي، دا خلک به ما نه مني. او د هغه د دې څخه دونه یریدو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پرېښودی، هغه صرف د پرامنۍ سبق ویلی دی او نور یې به پرېښودی دی.
اوریدونکو د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې د بیانول ګران دی، خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بود مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعیات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وای که مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی را په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره زاره خوړو.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر